السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته راغلاست وایم نن دوشنبه ده د لړم دریمه د اکتوبر 15مه په دغه خبرونه کې وړاندې اوري در پرونو لمخې د طالبانو او اختطافچانو ترمنځ په پرونی جګړه کې په هرات کې ولس کسان وژل شوې دي. طالبان وی په دې اړه خپل څېړنې کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف
دای وای زموږ لمرنۍ څېړنې ښیي چې د کسانو په اختطاف بیلابیلو قتلونو او برمتنیولو کې لاس درلود.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سکاتلند سره په نړیوال جام کې خپله اوله لوبه کوي. محمد نبی ساحل څه وایي؟ د صداقت غورځنګ سره هم مرکه لرو چې پرون طالبان وهلې ده. خبریال ده
کیمرېم راوخس لزمکه نه ویشت ریپارټم زمکه نه ویشتو ریپارټز ما سره ته ونو درې گزاره په ریپارټو عالم به په کندغونو باندې د چپلا سپوګه باندې چې پر سدلم دا وسه.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. د کرکټ د نړیوال شل اوري جام په ترڅ کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. او ایران کې د زندانی شوي ایرانی ول اصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو احتساب پیل کړی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. دا غونډه د چهارشنبې پورې سره کیږي چې د افغانستان ګاونډیان پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان
است. ایران کې چې کومه ناسته کیږي د افغانستان د ګاونډیانو ناسته ده. موږ نه یو وربلل شوي، موږ جزئیات غوښتي خو تر اوسه ځواب نه دی راکړل شوی. مجاهد بیا هم د ایران په قربتوب دا غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وبلله. د ایران فارس خبری آژانس ویلي دې غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په آنلاین ډول دې غونډه کې ګډون وکړي خو د روسیې استازي ګډون یا نه ګډون لا کړه شوی نه ده. تیرونه موسکو ته ورته غونډې کوربه و چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی ورغلی و. طالبان وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي د کابل ښار لویدیځ کې 8 ماشومان له لوږې مړه شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل
د دې مورید ما یک تحقیق میکنیم. ما
په دې اړه څېړنه کوو. تر اوسه موږ داسې معلومات نه لرو چې اته ماشومان دې له لوږې مړه شوي وي، هغه هم په کابل ښار کې. په هر صورت دې برخه کې څېړنه کوو چې معلومه کړو رښتیا ده او که پروپاګاند.
پرون په دې اړه کابل کې ځایي رسنیو خبر خپور کړ او بیا سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد محقق هم پر خپل فیسبوک دا خبر ورکړ. محقق ویلي دا ماشومان د کابل په دیارلسمه حوزه کې مړه شوي او جسدونه یې د جماعت ملا امام او د سیمې خلکو خاورو ته سپارلې دي. ملګرو ملتونو وروستیو کې خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال به د افغانستان 90% خلک د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 6:30 بجو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمريني لوبې ترسره کړې چې له ویسټ انډیز نه ګټلې خو جنوبي افریقا ته بایللې ده. د دې جام په لړ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه وشوه چې پاکستان په 10 وکټو له هند لوبه وګټله. دا اول وار چې په نړیوال جام کې پاکستان له هند لوبه ګټي. هند دی لوبه کې د ولو بغاړو په سوجیدو پاکستان ته د 125 منډو هدف ورکړ خو پاکستان بیره دی چې کوم لوبغاړی وسوځيږي دا منډې پوره کړي. ایران کې د زندانی شوی ایرانی الاصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو اعتصاب پیل کړی دی. زاغری له 5 کلونو راهیسې ایران کې زندانی دا او خاوند یې وروسته تر دې پرون د بریتانیا په بارنیو چارو وزارت کې د خوړو اعتصاب پیل کړ چې محکمې یو کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي د زاغری خاوند ریچارډ راتکلیف غواړي د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې په خپل اعتصاب پر صدر په بخښنې سره په انګړ کې په خپل اعتصاب پر صدر اعظم بوریس جانسن فشار راوړي چې د میرمنې د ازادۍ لپاره هڅې وکړي. نازنین زاغری راتکلیف 2018 کال کې هغه مهال په تهران کې ونیول شو چې له کورنۍ سره تر لیدو وروسته یې غوښتل بیرته بریتانیا ته ستنه شي. پر هغې تور دی چې د ایران د رژیم په وړاندې یوه توطعه کې لاس لري، خو هغې دغه تورونه رد کړي دي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومت د قبایلي سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرالی کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتۍ په مراسمو کې راټول شوي او له دولت یې وغوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل قبایلي ولسونو د حکومت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، خو لا هم د خوندیتوب احساس نه لري. د ملي جمهوریت د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې هغه کسان وژل کېږي چې د خپل ولس د ملاتړ غږ پورته کوي. د پاکستان چارواکو له دې وړاندې ویلي د قبایلي سیمو د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کوي او وخت ناوخت یې دغو سیمو کې چانیز عملیات هم کړي دي. او بیا هم له پاکستانه، په خیبر پښتونخوا کې هغه پولیس نامعلوم وسلوالو وژلی چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دنده یې درلوده. دا پولیس پرون په دیره اسماعیل خان کې کور ته پر لارو چې موټر سایکل سپرو ډزې پرې کړي. د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د ازادي راډیو مشال څانګې ته د خبرو کې د دغه پولیس د وژنې پړه منلې ده. په پاکستان کې سږ کال د پولیو یوه مثبته پیښه او تیر کال 4 پیښې ثبت شوې وې. د پولیو یا د ماشومانو د ګزارنو ویروس یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دی او د نړۍ په نورو هیوادونو کې ریښې وچې شوې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. پیل کو په لومړی مطلب باندې وربشو. هرات ته پرون په هرات ښار کې د طالبانو او وسلوالو بریدګرو ترمن 100 ساعته جګړه روانه وه. د روغتون د سرچینو په حواله له دغې جګړې وروسته روغتون ته د شاوخوا 1000 کسانو مړي ورانتقال شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. طالبان وایي د هغو کسانو په اړه څېړنه کوي چې پرون هرات کې د دوی له ځواکونو سره په وسلواله جګړه کې ووژل شول. دا شخړه چې 100 ساعته یې د دوام وکړ د طالبانو د ځانګړو ځواکونو او مشکوکو انسان تښتونکو ترمنځ د هرات په ښار کې دا. ځینو نتایجو راپورونه کې ویل شوي چې وژل شوي کسان د داعش غړي دي، خو رسمي سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د هرات ښار په 15مه حوزه کې پرون 100 ساعته د طالبانو او یوې ډلې وسلوالو ترمنځ جګړه وشوه. طالبان وایي دا جګړه یې له انسان تښتونکو او د هدفي وژنو له عاملانو سره کړې ده. پرون ځینو راپورونو کې وویل شول چې له طالبانو سره د جګړې دا مقابل لوری داعش پورې تړلي اختطافچیان وو. خو د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه څېړنه کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف و
دای وایز مگ لمرانه چیرن خیی چه ده کسانو په اختطاف بلابل و قتلونو او برمتنیولو که لاس درلود. مگ پا دیاره هم چیرنه که و چه آیا دقا کسان لدائش سر علی که لری او کنه. مجاهد وای هرات خار که پرون و روست ترده دا جگره وشو چه ده دوی زنگر و زواکونو پر هغ کور عملیات پایل کرل چه وسلوال انسان تختون که پکی پت شوی و. نوموړی وایي انسان تښتونکو مقاومت کوو، نو ځکه د دوی عملیاتو 100 ساعته دوام وکړ. مجاهد وایي دې جګړه کې 4 اختطاف کوونکي وژل شوي دي. هرات کې د روغتون یوې سرچینې د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له جګړې وروسته ورته د 1000 کسانو مړي ورول شوي دي. د دې سرچینې په وینا وژل شوو کې 2 ماشومان، 3 ښځې، 6 نارینه او 1 طالب وسلوال شامل دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سعید خوستی بیا پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې جګړه کې 4 انسان تښتونکي وژل شوي، خو طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. په هرات کې د طالبانو امنی قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې انسان تښتونکي د هستوګنې یو کور کې پټ شوي وو. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ښار په 15مه حوزه کې د جګړې 3 ساعته دوام وکړ. طالبانو د 13 اگست په 15مه د قدرت واګي په لاس کې واخیست او ادعا وکړه چې افغانستان کې یې اوږده جګړه پای ته ورسوله. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته 2 خونړۍ حملې وشوې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. په دغه کې درې بریدونه ډیر خنړی و چې یوې د کابل هوایی ډګر سره او دوه نورې د کندوز او کندهار په جماعتونو کې په شیا لمنسکونکو وشول. د بریدونو کې شاوخوا 250 ملکیان ووژل شول. طالبانو ویلي داعش د دوی په وړاندې لوی ننګونه نه ده، خو وروستیو کې په کابل او ختیځ کې د دغې ډلې په وړاندې د عملیاتو د پایل خبر ورکړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به هم د کرکټ په اړه راپور خپور کړو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوریز جام کې نن خپله لومړۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي او افغان لوبغاړي وایي له پوره چمتووالي سره د سیالۍ ډګر ته ورځي. دا چې د افغانستان لوبډلې څه ډول چمتووالی نیولی او له سکاتلند سره یې پخوانۍ لوبې څه ډول وي، اسدالله لودین پرې راپور لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي هڅه کوي نړیوال جام کې په خپلو بریاوو د افغانانو په خوله مسکا راولي. افغان لوبډل مشر محمد نبی ساخیل وایي د نړیوال جام ټولو لوبو ته یې پوره چمتووالی نیولی او هر سیالۍ لوبډلې سره یې د مبارزې پلانونه جوړ کړي دي. محمد نبی پرون یکشنبه په یو خبری کانفرانس کې چې د کرکټ نړیوال شورا پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپرېده، مینوالو ته داسې پیغام ورکړ:
دا پنځه وړ لوبې دي، همدغه مونږ یو لوبې ته انشاءالله چمتووالی نیولی ده. د سکاتلند بیټنګ دا بولینګ دا موږ ته هر یو هغه تم موږ بیل پلان نیولې ده. انشاءالله زموږ کوشش به همدا وي چې هغه د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې وسو.
افغانستان د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې لمړنۍ سیالۍ نن له سکاتلند سره کوي. دواړه لوبډلې د اماراتو په وخت د مازدیګر په څلورو او د کابل په 4:30 د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. افغانستان او سکاتلند له 2013 کال راهیسې 15 شل اوریز لوبې کړي چې 15 واړه افغانستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې د وروستي ځل لپاره د 2018 کال په نړیوال جام کې مخامخ شوې وې چې هغه مهال افغانستان په 14 منډو لوبه ترې ګټلې وه. د افغان لوبډلې توپ وهونکی نجیب الله زدران هم وایي هڅه کوي چې په بریالیتوب سره پلان شوې لوبې مخته بوزي.
هر ګټه سره طبیعي ده چې لوبغاړو مورال جګېږي. انشاءالله هیوادوال ته ډاډ ورکوو چې د ورلد کپ کې به موږ لوبډله خیل لاسته
له سکاتلند وروسته افغانستان د اکتوبر په 9 له پاکستان او بیا له نامیبیا، هند او نیوزیلند سره لوبې کوي. د سګنی نړیوال جام کوربتوب متحده عربی امارات او عمان کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځانمرګو بریدګرو له کورنیو سره د طالبانو د مرستې په اړه لیکلي چې طالبان په دې کار سره هڅه کوي تاریخ له سره ولیکي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د حسین په نوم د یو کس کیسه لیکلې چې په کابل کې د 2018 کال د مارچ په 1 نیټه په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی وو. په هغه حمله کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي وو. په مقاله کې د حسین لقول راغلی چې د دې پر ځای چې طالبان له افغانانو بخښنه وغواړي، دوی د ځانمرګو بریدګرو په یاد غونډې جوړوي. د حسین اشاره د تیر اونۍ هغې غونډې ته وه چې پکښې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ځانمرګو بریدګرو له کورنیو سره مرستې وکړې. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې د ځانمرګو بریدګرو په یاد غونډه جوړول داسې ښکاروي چې یوې خواته طالبان غواړي د دغو بریدګرو غمجنې کورنۍ خوشاله کړي چې دې ډلې د دوی زامن او ورونه د وسلو په توګه کارولي، او بل لور ته غواړي د جګړې تاریخ بیرته ثبت کړي چې ګواکې ځانوژونکو تر ټولو لویه قرباني ورکړې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چې په دې کار سره دا د طالبانو هڅه وه چې د ځانمرګو بریدونو رول مسلکي کړي. مقاله همداراز لیکلي په داسې حال کې چې طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني، د ځانوژونکو حملو چې تروریزم بلل کیږي تقدیر کول د دوی د غوښتنې په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. طالبانو ادعا کړې چې د دوی ځانمرګي بریدونه پر نظامی اهدافو وو، خو په دغو حملو کې ډیری وختونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې بیا د هغو دیرش افغان کوچنیانو په اړه لیکلي چې د افغان حکومت له سقوط وروسته له کابل هوایي ډګره په الوتکو کې تر امریکا رسیدلي. په دې مقاله کې راغلي چې دا بې سرپرسته کوچنیان د امریکا کالراډو ایالت ته پر لاره دي. د ډنور بشری خدماتو ادارې له قوله ویل سوی چې دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر بې مور او پلاره کوچنیان دې ادارې ته ورغلي. د ادارې ویلي چې خبر نه دی دومره لوی شمیر کوچنیان څنګه له خپلوانو جلا شول. په دغو کوچنیانو کې یو شمیر یې مور او پلار په خپله خوښه یوازې لیږلي او یو شمیر نور یې یتیمان دي. سټارز اند سترایپس د دې ادارې د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي د دغو کوچنیانو لپاره تر ټولو غوره کار دا دی چې له افغانانو سره لوی سي، خو دا اداره نه ده توانېدلې کافي افغانان ومومي چې د دغو کوچنیانو سرپرستي واخلي. او په وینا یې که غیر افغانان دغه کوچنیان په سرپرستي اخلي، باید د کوچنیانو دینی، خوړو، ژبنیزو او نورو ځانګړتیاو او اړتیاو ته په پام هغوی لوی کړي.
د تورخم لاره پاکستان تتلونکو مسافرو د زیاتې غنیګونی او بینظمۍ لامل د تګ راتګ چاري سختي کړي. تیر پنځمبه کله چې ویزه لرونکو افغانانو ته د تورخم لاره د اوختو اجازه ورکړل شو، تر نن پورې زرګونه افغانان چې ډیرای ناروغان دي له ساعتونو ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنیږي او یا هم په تورخم کې د بل ورځې په تمه په شپې کوي. د تورخم افغان چارواکی دا ستونزې منی، خو وایي دا د غنیګونی او بینظمۍ له کبله دي. دوی د مسلې د ژر حلولو ډاډ ورکوي. نور حال په دغه تفصیلی راپور کې
د تورخم لاري ډیرې تلونکې کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغي وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځي پاکستان ته سي. عباسین د کونړ اوسیدونکو دی، کوم چې لتیری ورځي راهیسي د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. عباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې وی سخت ناروغي اخته پروت دی چې تیر شپه یې د سخت ناروغي له کبله لاسونه په خې کاږه شوی وو.
راوسته ده د پرون د اشتراط اندې د امبولانس ولړ دی، دا تاکسی امبولانس دی، به شی ولا ور دوره باندې چې بیګ غری خلک شي مونږ سره دوا پیښې نشته، نو دل پیښې ورکو کا کړی وو کو کا مریض مو غمو کو د چی شي غمو کو د خپل ګیر غمو کو دا مې راوسته پیغام دې ته پښتنه و غلا او ته ویل را مې وستا خاري شه دا مریض یو دی دا ډاکټرانه تر وږي مونږه طبيعت بیا څو فاته نه بریدي چې دا ورشو دا اوس مولا ورغلې و مالته به دا مشتره رسخت کې اوس مې مریض د اوسه پورې قلارې پروت دی پرونی د لاشونم کاږي شي وو خلیم کاږي شوی وو به خې خبرو نه ولیدل نن ته مو ورځ د چې ډوډۍ نه خوري چې نس کی دوی نه غل تفراته د خبرې معنی.
سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چې په کین سرهخته ده دوه ورځې وړاندې تورخم ته راغله ده. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسؤلان په جدیت سره د خلکو د کارونو په ترسراوي کې پاتې راغلي دي چې لامل یې خلک لستونزو سره مخ دي.
ما مریض را وسته ده کینسر مریض ته فرون راغله مو دغلته مشپه او په دې هوټل کې لا نوبت نه دراغله راته ناغه فاته کار کیږي په خو افغانستان ته هغه خود څه مسولیت نه ده فاته کار کیږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګورو څلورم کې وته کیږي چې بیا څه وخت راځي دوه غنټه بعد راځي یو غنټه بعد راځي په دې معلومات نه پیږو واغه د سار نه دین دغه تولال دی ما مریض دغه تولال دی کینسر مریض ده او بس ولال لا تر لوسه نوبت نه ده ورغله چې څه
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنۍ اوچارو د وزیر لراتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شو چې د دغه هیواد انلاین ویزه لرونکي وو، خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بینظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هر ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې 12 ساعته بعد مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړ مورز هم د زیات بیروبار او د خلکو د بینظمۍ لامل تړل شوې و چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوه ده. تیر ورځ بیا د همدغه غنی ګونی او بینظمی او تپی اشاری د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم للارې په تیریدونکو افغان مسافر وغه کړی و چې د اوختو پر وخت د لمړی توپ ناروغانو محصولانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري.
لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل، له تیرو دریو ورځو راهیسې د تورخم دروازې سره زرګونه کسان ایسار دي. دا ورسله هغه چې پاکستان اعلان وکړ آنلاین ویزه لرونکو افغانانو ته د ورتک اجازه ورکوي، خو ګڼ داسې افغانان هم په دغه ډله کې شته چې ویزې نه لري او غواړي پاکستان ته ورشي. د همدغې ګڼې ګوڼې او نورو مسلو د پوښښ لپاره د افغانستان ځینې خبریالان تورخم ته ورغلي وو چې د راپورونو له مخې پکې د تلو نیوز خبریال صداقت غورزنګ او په یو بل خبریال هغوی د طالبانو د وسلوالو لخوا وهل شوی دي. له صداقت غورزنګ سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړی ده او د دغې پیښې په اړه ورسره خبرې کړې دي.
تاسو ته معلومه ده چې دا درې ورځې کېږي پاکستان هغه افغانان چې ویزې لري، آنلاین ویزې او سټیکر ویزې، هغه د تګ اجازه ورکوي. نو پرون موږ ته کمیسار صاحب زنګ را ووهه چې دلته داسې یو موضوع ده، حجم ډیر زیات دی او هغه خلک هم پکې راغلي دي چې بس همدا یو ټکی اورېدلی دی چې لاره خلاصه شوې ده. نو دلته چې ویزې ونه لري او اسناد ونه لري، نو ته پاکستاني عسکر چې کوم دي هغه نه پرېږدي چې په پاکستان خاورې ته مسافرین ووړي، باید اسناد ولري. نو موږ چې سار لاړو کمیسار خواته کېناستو، هغه سره مخابره وکړي. نو هغه ویل چې نظر زما ول واخلې، ځکه چې کابل نه ملمانه راغلي دي، زه به مصرف کېږم. نو هغه نم نظر واخستو، به مې ورته ویل چې کمیسر صاحب یو عسكر مونږ سره کې چې ترسو مونږ ته د مشکل پیښ نشي، ځکه مونږ د عسكر سره نه بلد استو، بل د عسكر مونږ نوی دي. بیا هغه ور سره خپل عسكر راولېګ او
د عسكر د څه د پاره تازه سره غسو،
د عسكر ما دي خطر واخستو چې مونږ سره همکاري وکي او که څوک مونږ سره مخالفت وکي یا د اکسونو اجازه رانه کې، د عسكر به دی وای چې دا کمیسر صاحب را لګلې دي او خبر اعلان دی او رپورٹ باندې کار کوي. نو کله چې سو تصویران چې موږ په دغه دروازې خوله کې واخیستل، یو پنځه شپږ شاټونه غوښتل مې چې خلکو سره مرکې وکړم. نو بیا د قطار ته راواخوتلم چې کوم ځای کې مسافرین ولاړ دي په قطار باندې، زما دا تریپاډ او کیمره په دې اوږه باندې پرته ده. بل عسکر موږ تلاشي چې کول، یو دم راغه کیمرې راواخیستل، ځمکې نه ویشت، تریپاډ ځمکې نه ویشتو، تریپاډ زما سر ته ونو، درې گزاره په تریپاډ والم. بیا په کنداغونو باندې د چپ لاس په اوږه باندې چې پړسېدلم، دا اوس دردم کې په دغه وی والم او کنزلیم کوری بدردم راته ویلې. زور تم دا یو غکوم چې کمیسار صاحب را لګلیستو، کمیسار صاحب خو دې هم دغه گزارونه کول.
اغه عسكر چې تاسو سره بدرګه راغلی و، داغه مخې مون نکلو، اغه سنه ویلې
څنګه چې ما ورته ویل چې خبريالې ما کمیسار صاحب را لګلیستو، ما عسكر مرته ویلې ان دې کمیسار صاحب اجازه راغلی دي خبريالان دي خبر مرکی کې بیرته زی خداغي خبرې تم غوګ نه نیو. خورته گزار کړې ما سره د تلو خپل میکو لوګو و وایرلس میکونو واغې هم ستاو را تاو کړل، سینتې خطا کړل.
بیا کمیسار په دغه موضوع باندې خبر شو، تاسو سره ولیدل؟
و کله چې کمیسار صاحب خبر شو، دی وخت کې عسكر رال کمیسار ته غږ کوم، موږ د نن نشتلو دی وخت کې د افغانستان ما په خیل د سرحدي ځواکونو کوم مشر مم راغلی و، ناغم په کېناستو. عسكر ته ویل چې ول دې په گزارو کو، وای دی راغلی و ویډیوګانې کولې او اجازه راغلی و. نو ما ورته ویلم چې عسكر ګورې مخامخ چې تاسو سره ناز د موږ سره راغلی و او تا ته سوزلی ویلې چې ګوره د خلک اجازه ورکه، کمیسار اجازه ورکړې ده، ته په ما گزارونه کې. هغه ته ویلې چې بس تلاړ شه کابل ته، د ځینې نور منفقې. نو ما ته ویلې طالب وسایلم درکم او تاوان دي شوی. ما ورته ویلې وسایل او تاوان په خپل ځای، خو ولې داسې برخود ما سره وشي چې ما راوم غواړي ستاسو د پاره رام شم، دلته رپورټ باندې کار هم کوم، بیزه وهل کېږم تر دې پورې چې په مرګ واخلم غلک، نو ولې داسې ما سره وشي.
له صداقت غورزنګ سره مبارکه واوریده. د لتلو سره آزاد خبریال دی چې پرون په تورخم کې د طالبانو یو کس وهلی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. طالبان وی د ایران غونډې ته نه دی وربلل شوی. دا غونډه د چهارشنبه پر ورځ ترسره کیږي چې د افغانستان ګاونډیان پکې ګډون کوي. طالبان بیا هم دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي. طالبان وی د هغه راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي د کابل ښار لویدیز کې اته ماشومان له لوږې مړه شوي دي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پترس کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ نیمو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمرینی لوبې ترسره کړي چې له ویسټ انډیز نه ګټلې خو جنوبي افریقا ته بایللې ده. افغانستان له سکاتلند سره څومره شل اوریز لوبې کړې دي په ټولو کې ګټه د خپل وه. ایران کې د زندانی شوی ایرانی الاصل بریتانوی نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو اعتصاب پیل کړی دی. زاغری له 15 کلونو راهیسې ایران کې زندانی دا او خاوندې ورسته تر دې پرون د بریتانیا په بارنوی چار وزارت کې د خوړو اعتصاب پیل کړ چې محکمې یو کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومت د قبایلی سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرالی کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېختې په مراسمو کې راټول شوی او له دولتې غوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. بیا هم له پاکستانه خبر پختونخوا کې هغه پولیس نامعلوم وسلوالو وژلې چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دند درلوده. دا پولیس پرون په ډیر اسماعیل خان کې کورته په لارو چې موټر سایکلز پر اوپر ډزې کړې دي. ازادي رادیو نومو لاند خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو د ټولو پروګرامونو د اوریدلو لپاره هم د ازادي رادیو ویب پاڼه کتلای شئ. اوس هم یو لنډه تما او تر هغه وروسته به بیا د ژوند رنگونه در تخبار کو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
معنی است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. کولای شئ تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې ولولې. نن به د ورځې په جریان کې د افغانستان او سکاتلند د کرکټ د ملي ټیمونو د لوبو په اړه باندې ورستي جزئیات او راپورونه درته خبرو. تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک تعقیب کړئ او خپل نظریات ولیکئ او وایئ چې کوم ټیم ګټي.
دا ژوند رنگونه
سلام ستنم صداي
وعليكم السلام نوم مي عبد النظير ده د خوص خار وسدون كم
نظير ورڅ کاروبار کوي
خوص خار کې د وطني شدو شرکت لرم او دا په خوص خار کې انداز دی چې د خوص د ټول ولایت په صد خد شدو راټولولو جمعوري یو لوی دکان دی چې دا ټول خوش شوه دی ورته راټولېږي.
څومره دغه شوه دی تاسو ته کوم ځای ناراضي او بیا په شیدو باندې تاسو څه کوي؟ خپلې پلورې چای پکې پخوي کوم نور شین پکې جوړوي څنګه؟
هو دا شوه دی د خوش اکثر لری پروتو سیمو د ولسوالۍ څخه او د مرکز څخه راټولېږي او دلته چې موږ راوړو بیا دلته سونی الوا مسته او خالص هم شدیم خلک کوروته وړي او چای شیدو چای دغه شیان پکې جوړو.
څومره تقریبا څومره وخت کېږي دغه کار دې پیل کړی؟
همدا کار هو تقریبا ما دغه په پنځم کال دی چې په پالیاتم فایل کړی دی.
ډېر ښه. دغه شیدې چې تاسو راټولوي خپل کسان مورته ګمارلي هغه کورونه ته ورځي که د کوم کورونه کې چې تاسو هغه درته خپل راوړي دکان ته؟
او دا نګدس مسخه خلک خپل راوړي او د لر ول سوالي د پاره موږ یو پروګرام بلاره چولای د ټولو مؤسسې په مرسته چې اته موږ سنټرونه جوړ کړی دي. کلی کې سنټر ته کلیوال را وباسي غنه بیا ورسته موږ یخچالی موټر دا هغه موټر کې به موږ بازار ته انتقالو.
څومره ډېر ښه. همدلته د کوم ځای چې زو ته ناست یو دغلته څه پلورل کېږي؟ دلته څه شی ډېر خرڅېږي؟
همدغه ځای خو په ټول خوست کې په شیدو چای باندې ډېر مشهور شوی دی. ان خوست کې څه چې د نیرو ولایتو خلک هم راشي لومړی دغه ځای ته راځي، د دغه ځای کې چای څکي او مستی وی سنی الوایوی مخکې به خلک د بانو څخه راوړه د پاکستان نه اوس هم دلته جوړیږي. هغه الوا بیا نورو ولایتو خلک هم زیاته خوښوي، نورو ولایتو ته هم زیاته ځي.